د شپې نه بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، دا خپرونه د یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې ادعا کړې چې د کابل د هوایي ډګر پر نظامي برخه یې راکټي برید کړی. د جبهې نن په یو بیان کې وویل په دې عملیاتو کې چې 10 دقیقې دوام درلود، طالبانو ته د سر او مال درانه تاوانونه اوښتي دي. خو له دې مخکې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د یکشنبې په ماښام 2 توغندي هوایي ډګر ته څیرمه غره باندې لګېدلي دي. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا د هیواد په 12 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیان کې ویل چې په کونړ، ننګرهار، سمنګان، بامیان، بلخ، کندوز، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونو کې سبا د نسبتا شدید باران، برېښنا او ناڅاپي سیلونو احتمال شته. د بیان له مخې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو وړاندوینه هم شوې ده. په دې وروستیو کې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې بارانونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول. د سرو میاشتو او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې له 5 کلونو کشر 2.5 لکه ماشومان او نږدې 8.5 لکه امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د فدراسیون په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خوارځواکۍ ناوړه اغېز شاوخوا 10 لکه ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د فدراسیون په خپل ګډ راپور کې په ځانګړي ډول د کندهار یادونه کړې او ویلي دي چې په دې ولایت کې تر 1.4 لکه ډېر ماشومان او میندې په سخته خوارځواکۍ اخته دي. سری میاشتې او سره صلیب اندېښنه ښودلې چې ښایي د سړو له ډېرېدو سره د خوارځواکو ماشومانو او میندو وضعیت لا ستونزمن شي. اسرائیلو نن د لبنان په جنوب کې د هغه هوایي برید له کبله بښنه وغوښته چې په نتیجه کې 3 لبناني سرتیري ووژل شول. د اسرائیلو پوځ وایي د لبنان د پوځ پر ضد جګړه نه کوي، خو عسکرو یې داسې وانګیرله چې د ایران پلوې حزب الله ډلې د وسلوالو کوم موټر یې پنخه کړی دی. د اسرائیلو په برید کې د حزب الله د یوې اړوندې مالی ادارې له 10 ډېرې څانګې هم پنخه شوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې په دې مالی اداره کې ډیرو عامو خلکو هم خپلې د سپما پیسې ساتلې. په داسې حال کې چې د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار وژنې ټول منځني ختیځ ته ټکان ورکړی. حزب الله تیرونی اعلان وکړ چې د اسرائیلو د اشغالګرو ځواکونو پر ضد یې د جګړې نوی پړاو پیل کړی دی. د البانیا مخکینی ولسمشر ایلر میتا د فساد د هغو تورونو له کبله نیول شوی دی چې د دې هیواد د فساد ضد ځانګړي څارنوالۍ لخوا پرې لګېدلې دي. د دې تورونو جزئیات نه دي روښانه شوي، خو د میتا ویاند نن یوې خبري غونډې ته وویل د پخواني ولسمشر نیول یو غیر مسؤلانه اقدام دی. ښاغلی میتا په 13 جون میاشت کې هم د ځینو مسایلو په اړه چې د بې معنا خبرې بللې وې د ګرویګنو لپاره احضار شوی و، خو د هغه مهال ویلي و چې دا مسایل په ده پورې اړه نه لري. میتا له دې مخکې د البانیا د صدر اعظم، د پارلمان د رئیس او د بهرنیو چارو د وزیر پر دندو هم کار کړی و. او د افغانستان د فوټبال 10 کلونو کشرې لوبډلې نن فلیپین ته 8-0 ماتې ورکړه. د دې بریا په پایله کې چې د آسیا د 10 کلونو لوبډلو د 2015 کال د جام لپاره د لومړنیو مسابقو په ترڅ کې ترلاسه شوه، افغانستان د بی ګروپ سر ته راغی. په دې ګروپ کې افغانستان له فلیپین، کمبودیا، بنګلادیش او ماکاو سره یو ځای دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د چهارشنبې په ورځ له ماکاو سره وي. ماکاو خپله لومړۍ لوبه فلیپین ته 0-0 بایللې وه. د افغان ولس کلنو دریمه لوبه به د جمعې په ورځ له کمبودیا او وروستۍ لوبه به د یکشنبې په ورځ له بنګلادیش سره وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې به واوري چې د روسیې او چین په ګډون د لویدیځ د مخالفې اقتصادي ټولنې بریکس سرمشریزه چې طالبان پکې د ګډون لیوالو سبا په روسیا کې پیلېږي. په دې اړه به د چارو له یو شنونکي سره مرکه واوري.
طالبان هم لکه ایران شاید زین کې دا وګرځي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او راکړه ورکړه د دوی ترمنځ زیات شي او دغه انزوا څخه ووځي.
د طالبانو حکومت له کابل او څو ولایتونو څخه د لسګونو سره سوالګرو د راټولولو خبر ورکوي.
خلک فامیل لري او خلک یې په غاره دي، ډېر مجبوره دي، نو چې کله چې کار نه وي ټولنه هغسې راوځي د باندې او ورې خواته چې ګوري سوالګر ډېریږي.
په نورو موضوعاتو کې، په بامیان کې د کچالو حاصلات سکل ښه و، خو بزګر وایي چې بازارونه نه لري. نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې د حکومت مخالف فتح الله ګلین چې په کودتا تورن و په امریکا کې په حق ورسېده، او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې پر ټلویزیونونو د تصویرونو د بندېدو په اړه د طالبانو وروستیو اقداماتو ته کتنه کوو.
فوتوګرافي تصویر د کیمرې تصویرونه ویډیو فلم هغه بالکل پخې کې نه راځي، یعنی دا دغه پخې حدیث په حدیث کې ځین کې نه راځي اصلا.
په دې اړه به ستاسو پیغامونه هم واورو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته تکل شوی چې سبا د اکتوبر په 22مه د بریکس په نوم د اقتصادي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشریزه د روسیې په کازان ښار کې جوړه شي. طالبانو په دې غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه، خو ښکاري چې نه دي وربلل شوي. له دې مخکې د طالبانو حکومت ویلي وو چې په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره دا سیخکاری چې د بریکس سازمان په 14مه سرمشریزه کې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. ټاکل شوې چې دا سرمشریزه د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان کې د روسیې، چین، هند، برازیل، مصر او ایران د ولسمشرانو او د غونډې ته د نورو هیوادونو د وربلل شوي مشرانو په ګډون جوړه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دغه سرمشریزه کې د دوی د حکومت د ګډون یا نه ګډون په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې مرستیال حمدالله فطرت په دغه غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه. نوموړي د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي وو دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. خو د روانې اکتوبر میاشتې په پیل کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوهان له ډلې عبدالقیوم افغان په سیمه کې د بریکس سازمان مخ پر زیاتېدونکي اقتصادي او سیاسي نفوذ ته په پام د دغه سازمان په غونډو کې د افغانستان موجودیت مهم بولي.
د نګدون زګومان کوم افغانستان ته اقتصادي شاتګ بلل کیږي او تاوان یې افغانستان خلک هر ډول درکم اقتصادي غونډې چې په نړۍ او په سیمه کې تر سره کیږي، هیوادونه غواړي چې یو د بل سره خپل مراودات ولري، قراردادونه ولري. که چیرې افغانستان په داسې موضوعاتو کې غایب وي، همدومره زیانونه او شاتګ افغانستان خواته متوجه کیږي.
بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی، په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چینی لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نومې د غړو هیوادونو د نمونو له تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د نړیوالو چارو پوه حکمت الله حکمت بیا د بریکس په ګډون د نړیوالو سازمانونو غونډو ته ځکه خوشبینه نه دی چې په ټکو یې دغه بنسټونه او غړي هیوادونه یې له هر څه وړاندې خپلې ګټې پالي.
که چیرې دغه هیوادونو په یوه خوله باندې دا ویلي وایي چې په افغانستان کې د داسې یوه حکومت راتلل چې په هغه کې افغانان سهم ونډه ولري، بیا به موږ داسې قرباني نه ولای. هغه څه چې د سیمه ییزو او د چین او د روسیې ملاتړ دی، په حقیقت کې د افغان غمیزې د حل لپاره مرسته نسی کولای. چین او روسیه د خپلې ویرې د نننیو چارواکو ملاتړ کوي، نه د افغانانو د ملي ګټو په چوکاټ کې.
ټاکل شوی چې د بریکس په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا سربیره د سیمې د عمومي وضعیت په اړه هم خبرې وشي. د بریکس 15مه سرمشریزه تیر کال د اکتوبر له 22 څخه تر 24 پورې په جنوبي افریقا کې جوړه شوې وه او د راتلونکي کال هغه به په برازیل کې جوړه شي.
و موریدل چې سبا د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې سرمشریزه پیلېږي. طالبان هیلمن و چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وویل چې په دې اړه به د بریکس ټولنه پریکړه وکړي. بریکس څه ډول ټولنه ده؟ اولې طالبان په سرمشریزه کې ګډون ته لیوالتیا لري. په دې اړه مې مخکې د اقتصادي چارو له شنونکي ازرخش حافظي سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې بریکس ټولنه په کوم هدف جوړه شوې ده.
بریکس سازمان یو اقتصادي سازمان و چې وروسته بیا سیاسي استراتیژیک سازمان ته بدل شو. اوس مهال لکه چې دوی په خپله ویلي وو، 30% د دنیا ناخالص تولید د بریکس د اعضاو لخوا رامنځته کیږي. په عین زمان کې بریکس تقریبا نیمایي نفوس د نړۍ کې ژوند کوي. هند، چین، ایران، روسیا، برازیل او نور نوی اعضا لکه امارات متحده عرب او سعودي عرب دا خلک هم پکې داخل شوي دي او درویش نور هم په انتظار کې دي چې ومنل شي. دا د دوی تولید ناخالص لکه چې دوی دا کوي 3-4% زیاته ده د G7 په پرتله چې ډېر غښتلي اقتصادي هیوادونه دي.
حافظي صاحب، دا ټولنه د نورو نړیوالو یا د لویدیز د اقتصادي ټولنو مثلا G7 په مقابل کې یو سیال کېدای شي؟
خو داسې دي چې دا بین المللي مالي اقتصاد د G7 پلاس کې دي، د امریکې تر مشرتابه لاندې دي. دا سیستم د سویفت په نوم چې دی او دوی کله ناکله اعلانوي چې موږ دا هیواد تحریم کړو، هغه هیواد تحریم کړو په دې خاطر دي چې دوی په دا نړیوال مالی سیستم کې ولکه لري. او که ستاسو پام وي په څو ورځو دمخه دوی د روسیې د ستراتیژیک زیرمې د پیسې چې دوی سره په امانت کې وو اوکراین لپاره پیسې ورکړلې، ډېرې پیسې چې خپل پور پرې کړي او نور هم خپل ضرورتونه پکې سنبال کړي. نو د دغه اصلا خو هدف دغه و چې اول خو دوی ډېرې هلې ځلې وکړي چې په دا نړیوال نوی نظام کې یو شایسته ځای پیدا کړي چې د دوی د ملي هویت او ملي تولید سره برابر ځای وي. خو دوی ولیدل چې دا ټول صلاحیتونه دوی لاسته نه راځي، نو په دې خاطر باندې دوی ځان ته وغوښتل چې د ډالر، یورو او پاوند او سویسی فرانک د صحیح خزان وژغوري او حتی دې ته پریکړه وکړه چې موږ به خپل کرنسي هم جوړ کړو، یعنی د بریکس پیسې به رامنځته کړو چې خپل زیرمې او خپل د بین المللي اعتبار د هغه پر بنسټ باید ورغو. نو دا په خپل د G7 په مقابل کې یو سیال سازمان ده او د دنیا د اقتصادي ویش لپاره هلې ځلې کوي.
او د طالبانو حکومت ولې غواړي چې په دې د دوی په غونډه کې ګډون وکړي، د کازان په سبانه غونډه کې؟
زه خو نه پوهیږم. اول خو دا اوسنۍ حکومت د افغانستان د دوی د قرارداد له مخې تقریبا رامنځته شوي دي او پخوانی حکومت د امریکایي د عسکر د وتلو سره جوخت رامنځته شو او اوس مهال هم $30 میلیون په فزیکی توګه هر میاشت هر اونۍ سرپرست حکومت ته ورکول کیږي. اما سره له دې باید دوی د بریکس د اعضاو سره ډېر ښه مناسبات ساتلي دي چې دا څرنګه د یو تراکز غوندې دي. که چیرې دوی د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي، بیا هم د غربي هیوادونه لکه امریکې او لکه اتحادي اروپا چې اوسنۍ ډېر غښتلي مرستندوی افغانستان ته دي خپل مرستې افغانستان ته رسوي کنه، دا هم یو سوال ده.
نو حافظ صاحب وبخښئ، دوی څه ترلاسه کوي که مثلا د غړي په توګه ومنل شي افغانستان؟ طالبان له دې نه څه ترلاسه کوي که لاندې راته ووایاست لطفا؟
اوس خو طالبان هم لکه ایران لکه نور هیوادونه چې تر فشار لاندې دي د سویفت سیستم څخه بې برخه دي. دوی نشکوله چې خپل پولي انتقالات ترسره کړي او د بینلی هغه مواسات څخه پور واخلي کوم چې لکه نړیوال بانک یا مثلا د ایم ایف چې د امریکایانو په لاس کې دي او د دوی متحدینو د هغوی څخه قرضه ترلاسه کړي خپل د مالی تمویل لپاره. نو شاید په ذهن کې دا وګرځي چې کېدای شي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او دوی مالی مشکلات حل کړي او راکړه ورکړه د دوی ترمنځ زیات شي او د دغه انزوا څخه وګرځي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکی از رخش حافظي و چې د بریکس د اقتصادي ټولنې د څرنګوالي او د دې ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لیوالتیا په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته.
د ازادي رادیو قدر منوریدون کوشه به ورسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله ته ورزو. د ترکیه د وسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالف او په ناکامه کودتا تورن فتح الله ګولن د یکشنبه په ورځ د درې اتیا کلونو په عمر په حق ورسید. ګولن چې یو مهال د ښاغلي اردوغان متحد و په 2014 کال کې د هغه پر ضد په کودتا تورن شو. نوموړی له 2 لسیزو راهیسې په متحدو ایالتونو کې اوسېده. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت مخالف او د هغه پر ضد په کودتا تورن فتح الله ګولن په امریکا کې وفات شو. ګولن ته د نږدې سرچینو راپورونه وایي چې ښاغلی ګولن د یکشنبې په ورځ په امریکا کې په یوه روغتون کې وفات شوی دی. دا مذهبي خطیب او د اخلاقي او دینی علومو ښوونکی په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسېده. هر کول وی پانی چې د ګولن له خوځښ سره نږدې اړیکې لري د نوموړي د مړینې خبر ورکړ. ګولن چې په ترکیه کې د ازروم په سیمه کې زیږیدلی د وفات پر وخت 83 کلن و. په ترکیه کې ځینو رسنیو لکه ان ټي وی او هابر په امریکا کې د ګولن د نږدې کسانو له قوله د نوموړي د مړینې خبر ورکړی. د ترکیه حکومت هم د هغه مړینه تایید کړې ده. د فتح الله ګولن نوم د 2014 کال د دوبی په نیمایي کې په ترکیه کې هغه مهال ډېر مطرح شو چې اردوغان ګولن په کودتا تورن کړ او د هغه د جریان د ماتې اعلان یې وکړ. له دې کبله زرګونه کسان چې له پوځ، قضایي ادارو، دولتي ادارو او پوهنتونونو سره یې تړاو درلود ونیول شول او محاکمه شول. له 3000 څخه زیات دولتي کارکونکي چې پکې ډاکټران، کارمندان، پوهان او ښوونکي شامل دي له فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور له دندو لری شول. د ترکیې حکومت د خدمت غورځنګ تر مدیریت لاندې په ټوله نړۍ کې د شخصي ښوونځیو د شبکې د تړلو لپاره تر فشار لاندې راوسته چې په ډیرو مواردو کې بریالی شو. ګولن په دې دلیل مشهوره شو چې ویلې ځوانانو په ترکیه کې خپله لاره له لاسه ورکړی او تعلیم او روزنې تر ټولو غوره ځواب دی. د فتح الله ګولن خدمت غورځنګ لومړی له ښوونځیو څخه خپل فعالیت پیل کړ او بیا یې په بیلابیلو سیمو کې په ترکیه او ټوله نړۍ کې تعلیمي موسسې پرانیستلې. فتح الله ګولن د ترکیې دننه او له هغه دباندې د یو پیاوړي اسلامي خوځښ بنسټ ایښودونکی و، خو د خپل ژوند روسي اټکلونه په داسې حال کې تیر کړل چې د رجب طیب اردوغان پر ضد په کودتا تورن و. هغه د رجب طیب اردوغان له لومړنیو ملاتړ کوونکو او متحدانو څخه و چې د سیاسي ځواک د ترلاسه کولو په لاره کې د عدالت او پراختیا ګوند په جوړولو کې مرسته وکړه، خو وروسته یې له اردوغان سره اړیکې سختې خرابې شوې. فتح الله ګولن د سیم معتدل اسلام د خبرولو له عمله مشهور و چې پکې پر انسان دوستۍ تمرکز کېده. د خدمت غورځنګ پلویانو په دولتي ادارو، قضایي نظام او پوځ کې نفوذ کړی و. خو د ترکیې حکومت د 2014 کال په می میاشت کې خدمت غورځنګ په رسمي ډول د یوه ترهګر سازمان په توګه اعلان کړ. فتح الله ګولن د کودتا په طراحي کې د لاس لرلو تورونه رد کړي وو او اردوغان یې په دې تورن کړی و چې د زیات واک او کنټرول لپاره هڅه کوي. د باراک اوباما او ډونالډ ترامپ د حکومتونو په دوره کې امریکا د ترکیې هغه غوښتنه چې ګولن ورته وسپاري تر څو په خپل هیواد کې محاکمه کړي په عمل کې رد کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي رادیو د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو پورې په منځنۍ څپه دولس شپګنوي خبرونه کوي. د سهار ل شپګو بیا د مخام تر شپګو بجو پورې د ازادي رادیو خبرونه تاسو په 19 او 15 متر لاندو څپو اوریدلای شئ. یو ځل بیا ورزو د افغانستان روانو چارو ته. د طالبانو حکومت وایي چې د کابل په ګډون د هیواد په لسو ولایتونو کې له 2,200 ډیر سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې له دې ډلې څه د پاسه 28,000 مستحق دي، خو پاتې نور کسان یا مسلکي سوالګر دي او یا یتیمان او په نشو روږ دي کسان دي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان وایي په دوه کلونو کې په دې شمیر د سوالګرو راټولول په افغانستان کې په پراخه کچه د بېوزلۍ او بیکاری زیاتېدل ښیي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د څه د پاسه 28,000 سوالګرو د راټولولو خبر ورکړی، یو شمېر کابل ښاریان وایي نه یوازې په دې ښار کې سوالګر کم شوي نه دي بلکې لا زیات شوي هم دي. دوی وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله د سوالګرو په شمېر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. محب الله په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل،
ورځ په ورځ چې ګورو زیاتې نورم او د دې علت هم دغه بېکاري ده، ځکه چې ټول خلک ځان سره فامیل لري او خلک یې په غاره دي. خلک ډیر مجبور دي، نو چې کله چې کار نه وي ټول نه غسې راوځي د باندې ورې خواته چې ګوري سوالګر ډېری.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی محمد افضل بیا غوښتنه کوي چې د سوالګرو د راټولولو پر ځای د حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي.
زما غوښتنه حکومت ته دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، بلخصوص همدغه سوالګرو ته. که چیرې دوی ته د کار زمینه برابره شي نو دوی فکر نه کوم چې بیا سوالګري ته مخه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبه د اکتوبر 6 د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې په کابل او نه نورو ولایتونو ننګرهار، خوست، پکتیا، لغمان، پروان، هرات، فاریاب، سمنګان او نیمروز کې 2,193 سوالګر راټول کړي. په بیان کې پلازمینه کابل هغه ولایت یاد شوی چې تر نورو ډیر 85,341 سوالګر ورنه راټول شوي دي. په بیان کې راغلي چې له دې ډلې څه د پاسه 20,000 مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یي توکو روږ دي. خو په بیان کې دا نه دی راغلي چې له راټولو شویو سوالګرو سره څه شوي، مرسته ورسره کیږي که نه. خو مخکې بیا د طالبانو د حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمي ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې کیږي. خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال وایي په دومره شمېر سوالګرو موجودیت په افغانستان کې په پراخه کچه د فقر او بېوصلۍ د زیاتېدو ښکارندوی کوي.
بےوزلی په افغانستان کې زیاته ده او خلک د مجبوریت له مخې یا له هېواده ووځي او یا مجبور دي چې ګدایي او سوال وکړي. دغه تعداد په زرګونه کسان دا نه مبالغه ده او نه درواغ دي بلکې واقعیت ده. کله چې موږ د کابل په سړکونو کې پیاده روانو کې هر 15 قدمونه اخلو یو سوالګر مخې ته راځي، بیا 15 قدمه وروسته بل سوالګر مخې ته راځي.
د وای واکمن نظام د سوالګرو د مخنیوي لپاره بیلابېلې برنامې طرحه او پدې کړي تر څو خلکو ته د کار زمينه برابر او په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د افغانستان له بیلابېلو ولایتونو نه د زرګونه سوالګرو د راټولېدو خبر ورکوي چې د بیلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ اوج ته رسیدلې. د لوګي د نړیوال درجه بندي جی ایچ آی په ورستي راپور کې چې د روان اکتوبر په 14 مخپور شوی راغلی چې افغانستان سره کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلو چې دا مهال شاوخوا 28 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر د اخیستو د محدودیتونو په دوام اوس په خوست ولایت کې هم خبریالان د سالارونکو د عکس او ویډیو له اخیستو منې شوي دي. تخار، کندهار او میدان وردګ هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیز لګیدلی دی. دا خبره په دې ولایتونو کې یو شمیر خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې ستاسو په غږیزو پیغامونو کې د خلکو نظریات خپرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په بامیان ولایت کې یو شمیر بزګر وایي چې سږکال د کچالو حاصلات زیات دي، خو د بازار د نشتوالي له کبله اړ دي چې په ټیټه بیه یې وپلوري. د بامیان ولایت د کرنې د ریاست شمیرې ښیي چې سږکال په دې ولایت کې د کچالو حاصلات له 240,000 متریک ټنو ډیر و. د بامیان کچالو چې د افغانستان مشهور کچالو دي، په تیرو کلونو کې د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ پاکستان ته هم صادرېدل.
په بامیان ولایت کې د کچالو د راټولولو د موسم پر رسیدو سره یو شمیر کروندګر د دې محصول د بیو له ټیټوالي شکایت کوي. ارشول احمد چې د دې ولایت یو بزګر دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات ښه او د قناعت وړ دي، خو لازم بازار ورته نشته.
نرخ ډیر ټیټ دی ځکه بازار نشته. یوازې په افغانستان کې نږدې ولایتونو ته له بامیان څخه کچالو صادرېږي. هیله لرم چې بهر ته هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته نږدې دي صادر شي.
په دغه ولایت کې کروندګر وایي چې سړی خونې هم نه لري چې کچالو او خپل نور محصولات پکې خوندي او له خرابېدو یې وژغوري. درویش په بامیان ولایت کې بل کروندګر دی.
همه موارد ډیرې لګي سړی خونې شته او هغه هم یوازې د شتمنو کسانو دي. که په جمهوری نظام کې د کرنې وزارت کومې پروژې پلي کړې وي، زموږ په سیمو کې خو هیڅوک سړی خونې نه لري. شته سړی خونې، هم لګي او غیر معیاري دي.
د بامیان ولایت بزګران وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو من کچالو له 80 تر 80 افغانیو پورې پلورل کیږي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره مخکې د یو من کچالو بیه په دغه ولایت کې له 180 تر 180 افغانیو پورې وه. د طالبانو حکومت د بامیانو د کرنې رئیس عبدالجبار خالد تیره اونۍ په دې ولایت کې له یوه محلي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په بامیان کې پر شاوخوا 15,500 هکتار ځمکه کې کچالو کرل شوي او له دې څخه تر 240,000 متریک ټنه زیات حاصلات راټول شوي دي. مخکې کلونو کې د افغانستان کچالو پاکستان ته صادرېدل او په هغه هیواد کې ښه پیرودونکي لرل، خو سږکال د افغانستان د میوو او سبزیو د موسم پر رسیدو سره پاکستان نه یوازې د ګمرکي تعرفو کچه لوړه کړه، بلکې د بېلابېلو لاملونو له امله یې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړل چې افغان بزګران او سوداګرو ته ستر مالي زیانونه واوښتل. د یادولو ده چې د افغانستان تر ټولو ډېر کچالو له بامیان ولایت څخه ترلاسه کیږي او د راپورونو له مخې د دې ولایت بزګران هر کال په زرګونه ټنه د کچالو حاصلات راټولوي.
ستاسو له پیغامونو
شوانا کوپلزی ته د کابل پنتون د پښتو ادبیات فارغه سوی ما. دغه وازی مې مخکې هم اوریدلې وی چې د دې وروسته به هغه عکس اخیستل او فلم اخیستل دا به ټول مکمل ډول باندې بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دې ویل چې ما یو شاګرد دی جریده جوړه کړې وړې رخلې جریده پغه کې د حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزکه چې ویلې چې دا دولت کې راسیایت راسی د معرف له طرفه بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو. ناغه خاصه جریده و غیر د شاګرد زحمت هغه ټول وای دی بند کړې ندیده ونیو، یعنی بند یې نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال. په دې وروستیو کې د حکومت له لوري چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي یا په دې برخه کې دوی اقدامات کوي، دغه حالت مونږ اندېښمن کړی وو او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي څو دوی وکولی شي چې په غږیزه، انځوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
ازمانم فرشته ده د بلخ ولایت اوسیدونکی یم. سه مخکې خبریاله وم، البته اوسنی نظام یا امر بالمعروف د کمرو د بندولو امر کړی دی. کمرې باید بندې سي، هغه سي ژوندي سار یا ژوندي جسمونه ښکاري نو هغه باید بند سي، نور پرسنیو په تلویزیونونو په غوباندې نوز ما په نظر دا د خبریالانو لپاره یو بد زیری ده، او نه د خبریالانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره، په ټوله کې د رسنیو لپاره واته